سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه احمد زم تاسو آزادې رادیو ته غواړی است مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استاد یاسف دورانی وای چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسلوالو مخالفانو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوس یو وسلوالي په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغانان طالبان خطاب کړل ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. کته ماسف دورانی دا څرګندونه د پاکستان دیو برحاله چارواکي پیسې نه د کړی خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ګډون ځینو پاکستانی چارواکو ته ادعا وکړوي او ویل دي چې ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان د ډول ادعا تل رد کړی دي او ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو نن د خپل امنیتي سرچینو په قول ادعا کړې چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ټي ټي پی له وسلوالو سره د پاکستاني پوځیانو په نښته کې د طالبانو پوله ساتو ته ډي ټي پی د غړو ملاتړ اعلان ملاتړ کړی دی. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په وروستیو ورځو کې پر ډیورنډ کرښه د پوستو د جوړولو پر سر د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په پارلپسې توګه نښتې شوې دي. د نوبل سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته له یو شمېر ښځو او نجونو سره یوځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې دي. ملالې یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼې یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼې خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یک شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د وچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله چې نن د درې ورځنیو سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبې دوه سیالۍ ګټلې او نن که دغه درېیمه مسابقه وبایلي هم د لوبې ګټونکی دی. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوه. ځای چارواکي وایي چې پرون په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو په وایروس تایید شوی دی. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ته ورسېدي. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې په څو سیمو تر سل ډیر زیات توغندي ویشتل. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تورسي ډله بلل کېږي ور چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي برید وروسته د اسرائیل په شمال کې د وای بریدون لپاره د خطر زنګ ول شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې توغندي د ملکي سیمو په لور ویشتل شوي دي. درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډه په درشل کې د افغان خزو غوښتنه
په دغه غونډه کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولې د سبزیجاتو د وچیدو دود مخ په کمیدو دی.
د زمي لپاره مونږه بونجان زمي وچو وڅ صابو مې وچو دندې وچو او
کندار کې د چپلا کو جوړول صنعت دی ودی په حال کې دی. خبرونه کړه ته نور راپورونه هم لرو مونږ سره اوسئ.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو 193 هیوادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه اویومي عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینې هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي او وایي چې د افغانستان په اړه په هرې جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګرو ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمي په خبرول سره والمشتانه غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور جزئیات پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28 او 29 ملګری ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هوې او مغونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یکشنبه د سپتمبر 28 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پرېنا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانه له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مانی خپل د نمائندگانو په توګه له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې هم دا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
پیران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د قانون فعالانه وایي کبیر د افغانستان ته واسول شي ل جدي ګواخ سره به مخ شي. دوی په بیلابیل اعتراضونو او خبر پاڼو کې لملګر ملتونو او کډوالو منون کې ودونه غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. بلخو په جلاوطنۍ کې د افغان خبر اعلانو فدراسیون له ایران څخه د خبر اعلانو په خوانیو پوځیانو نورو فعالانو د جبري استلو د بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان په دې ورستیو کې ویلي چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسناد ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته سلجی. جزئیات د فیروزه زی پر راپورک.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو بشري حقوقو فعالانو، خبريالانو او د تیر جمهوریت نظام د پوزیانو اندیښنې. د افغان ښځو د حقوقو ځینې فعالان او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي کبیر ته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 28 په خبر پاڼه کې ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقوقو فعال هادي صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي رادیو ته وویل
چې ژوند یو سال 1403 اخراج اجباری از ایران.
سر کال 1403 کال کې لیرانه د کډوالو جبري استلو شدت مونډلې دی. په دې روڅو وختونو کې چې له دې افغانستان ته افغانان شړل شوی، په دې کې خبري اعلان کړي په خواني پوزیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته استول شوی، هلته وژل شوی. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي، په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري استنول بند کړي.
د مترزو ښځو بیلابیلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د استلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
هم با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېرو ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل دې بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي د غشان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زرتنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8 پورې 50,000 او 609 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللی دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 15% یې شړل سوي کډوال دي. د غشان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 8,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13 له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د افغانستان ماشومان د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومان ته د کیسې لیکلو او رسمي کنکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې دریونی مخکې پیل شوی وو او پایلې پرون اعلان شوې، لزګونو ماشومان برخه اخیستې وه. د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم د شان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات د سنګه کړم په راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسه لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په 10 اعلان شوې. لسکونه ماشومانو، همجونو او هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکي او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته یې وویل،
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبۍ او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما 34 کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په 34 کسانو کې 10 جنوبي او 3 خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب زغام د چاپ شوي ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي، مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډیر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته وویل،
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې، مونږ ته ښې ډلې راکړې، مونږ ته ښې، مونږ ډېر خوشحاله یو. نن مونږ کبۍ سیالۍ کې اعلان شولو.
مونږ ډېره مننه د ماشوم د ادبیات کور څخه کوو، ځکه چې مونږ یې وستایلو او مونږ په دې ډېر خوښ یو تر څو مونږ ستایل کېږو.
د ډېرې د ماشومانو عمرونه له 10 کلونو ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نور ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشر خالد تحسین ازادي راډیو ته وویل،
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیاتو کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم د کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چو کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیره کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو تر څنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر سوسی مترسل زیات خوندي ویشتل. د اسرائیل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو او موټرونو تصویرونه خپاره کړل. د بریدونو له کبله شاوخوا 1 میلیون اسرائیلیان پناه ځایونو ته ولېږدېدل. حزب الله چې د متحده ایالتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کېږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تفصیل په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرائیل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرائیل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوانځي او ډیر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکی هدفونه یې ویشتي دي. د اسرائیل پوځ وایي په یو ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول. مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي شار جګیده مکر اوسیدونکی وو. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور لمخې د حزب الله د حملو لزیاتی دو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړېده. حیفا او دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات بیالیک یوکنیام امک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوې دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوې دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبې پورست په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافائل د اسرائیل د هغو پوزي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لري د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو. له خبرونو ور اخوا
افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو یا سبو بوچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی، خو یو شمېر نورې بیا وایي چې اوس په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کیږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نه شي ممکن د ناروغۍ لامل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20 سال 30 سال پیش مردما
خشک میکرد،
مثلا
بانجان سیاه. شلی ادیر کالا وړاندې با خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې په خول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلی سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلی کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولای، ځکه اوزګاره یو. سږکال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وای چې لا هم یو شمیر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما به له دې استفاده کوم.
تازه سبزي ډیرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته چول کیږي، وچیږي، یی د امیل په شان پیری او زوړندوي. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او باندو کې کیږي. ډاکټران وایي کچېرې سبب په سموزایونو کې وچنه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا یو فشت میکنه
د سبزیجاتو وچول کوملو یا سونز نه رامنځته کوي، خو غذایی مواد په ځنګړي ډول ویټامین سی کمیږي. کچیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نشي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کې نیو د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونې ده چې افغانان یوازې د خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ان غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبان حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي ترڅو کورني تولیدات خپل بازار ومومي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکا د وکاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه سي اول به کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کړی ورو ده چې څنګه وځي چې دغه څه په سمبالانه ده کار وکړي
که تهم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلې کې تولید بیا او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلو کو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په و وزن مسلې دي، باید خام مواد ارزان سي فری محصول سي او چمپل چې دي تر په لوړ سي عمومي مشکل په تر کې دي. تر په چې د چمپل ډېر ښه ده اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډېر ارزان تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزان تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې ولې د دې ټول شې چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زور د انجینران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خیږي دغه د سبیا سیده ځي ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد سره ډایي بیا خپل وخت لري چې چمې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي دا بیا موږ بازار ته باز بازار ته وځو.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کاریګرو او لس زره جوړې تقریبا د شپې د ورځې موږ چمپلان ته جوړو. د چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راستو. د موږ خپل افغانستان تولید دي شې دي ارزانه شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مادن خونې مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي، په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکو ته حمایت.
په کندهار کې د مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
زمونږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو د دری خبری مجله تاسو زموږ هم کار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، سلام شب خیر، غلی خبرونه ده.
تشکر اوسای جان، سلامت باشی. شنونده عزیز سلام بر شما به مجله خبری شامگاهی از